پدر من اوریدن کوترار سلام لی زما و زما دان کارن سلامنا او نیکی هیلی اومنی نند چارشنبه ماشام ده دوازدارت لسن میلادی کال ده اپریل ده میاشی چلرمه چی ده دیار لسه و نیمی جریشمسی کال ده همل ده میاشی ده سور لسه میتیه سر برابر ده 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 خپلنش به اخپراون استاسو ده خوشی او روختیا پهیله شرکوم په دا خبرونه کې د ورځې یو مهم پیښتو په کتنه کې به په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو د څورونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر مرکه د روغتیا په خبرونه کې به په لندن کې د داخله مرضیو د متخصص ښاغلي ډاکټر امین وحیدی خبرې د انسانانو د معدې او جګر په اړه او د خبرونه په پای کې به د سید عمر په آواز کې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې یو مهم پیښو ته یو کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر من اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړي دي. د آسټرالیان خبرونه د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د بمباري مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما ژمنه کړې ده چې د دې پیښې تحقیقات وکړي. د چاپي خبرونې وړاندې د دوشنبې د ورځې دې بمباري جزیات د افغان چارواکو او په کندوز کې د روغتون د مسؤلانو په وینا څرګند کړي دي. د فینس پوست خبرونې هم د دې اوایي عملې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې د یو امنیتي سرچینې په وینا راغلی دي چې د برید په ورځو طالبانو جکپور چارواکي په یو مدرسه کې دننه راغونډ شوي وه، په هغه ځای کې چې د فراغت مراسم هم روان. جمهور رئیس د دې پیښې په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې طالبانو د یو خونړي پلان د طرحې لپاره خپل خلک د هیواد له دننه او بهره د کندوز د شیارچي ولسوالۍ ته دعوت کړي وه تر څو یو ځل بیا زموږ بې ګناه هیوادوال ووژني. په دې پیښه کې د ملکیان د وژلو راپورونه هم ورکول شوي دي، خو خپرې شوي شمېرې زده و ناقص دي. ولسمشر غني همداراز په دې پیښه کې د وژل شویو ملکیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له هغوی سره یې د مرستو هدایت ورکړې دي. نیوزیک مجلې بیا د افغانستان په اړه پر یو بلې مسلې چې د طالبان سره تړاو لري لیکنه خپره کړې ده. دا مجله لیکي دوه تنه د میلیونو ډالرو په ارزښت د هیروینو په قاچاق محکمه شوي دي. په دې اړه نیوزیک مجلې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د مخدره موادو دغه شبکې له طالبانو سره ارتباط درلود او له افغانستانه یې امریکا ته هیروین قاچاقول. نیوزیک لیکي یو تن شمسدین دوست نومیږي چې ښایي په لس کاله بند محکوم شي. وړاندې په مقاله کې راغلي چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د سان فرانسیسکو ته تللی و. د مجلې په وینا د دوست ملګری جاوید احمد تیره اونۍ په اویا میاشتو زندان محکوم شو. شایدی دواړه بیرته افغانستان ته واستول شي. واشنګټن ټایمز ورسپارې د افغانستان د سول د مذاکراتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي له حقاني شبکې سره د سول د خبرو لوری حساس او لانجمن بلل کیږي، ځکه د لیکوال په وینا حقاني شبکه په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د ګډو حملو مسؤلیت منلی او له اتو کلونو راهیسې د واشنګټن په تور لیست کې د تروریستي ډلې په توګه ثبت شوې ده. همدارنګه په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم په کندوز کې د افغان ځواکونو اویي امنیت ته ځانګړي شوي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د بېلابېلو لورو غبرګونونه راخیستي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ پر یو مدرسه د افغان ځواکونو د امنیه وایي په اړه تحقیق له پاره سیمې ته یو پلاوی استولی دي. ورسپاره د نیوما د یو بیان په حواله لیکلي دي چې په استول شوي پلاوي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار د ادارې غړي شامل دي چې په حمله کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه پلټنه کوي. ورسپاره وړاندې د دې حملې په اړه د ځینو کارکوونکو نظرونه هم خپاره کړي دي چې پکې پر تعلیم مرکزونو حملې هیڅ ډول توجه کوېدونکي بللی نه شو. مسیر ورسپاړې هم خپله سرلیکنه د کندوز حملې ته ځانګړې کړې ده او لیکلي دي چې د کلونو راهیسې افغانان د کورنۍ او بهرنۍ ځواکونو په حملو کې د تاکتیکي تېروتنو قربان کیږي. دې حمله کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده او یو شمېر ورسپاړو لیکلي چې افغان حکومت ټینګار کوي چې په دې حمله کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړول شوې ده او مشران یې وژل شوي دي. خو ورسپاری لیکي کدا ومنل شي چې په املکې طالبان او مشران موجود شوي دي، خو بیا هم دا حمله نشي توجه کولای او دا ځکه چې په املکې ځان عام خلکو او اکثر قربانیان ماشومان دي. ورسپاری په پای کې افغان حکومت سپارښتنه کوي چې د عملې په اړه دې له ولسه بخښنه وغواړي او د عملې پلانونکي دې تر عدلي تعقیب لاندې راولي. هیواد دولتي ورسپاری په خپله سرلیکنه کې د کندوز په عمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې ده او یو پلاوی ټاکلی دی او لیکلی دی چې ولسمشر په عمله کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. ورسپاری سپارښتنه کوي چې تحقیقاتو تر څنګ د قربانیانو کورنۍ سره مرستې وکړي او د ټپیانو درملنې امکانات برابر کړي. ورسپاری وړاندې په خپله تبصره کې د افغان ځواکونو د دې حملې په اړه د رسمي معلومات زدونه کس بللی دي او لیکلی دي که د طالبان مهم کسان وژل شوي دي، خو ځینې نور بیا وایي چې دا حمله طالبانو په غونډه شوې ده او په کې زیات شمېر ماشومان او خلک وژل شوي دي. ملي آرمان ورسپاری په خپل سرلیکنه کې لیکلی دي هغه طالبان چې سوله نه غواړي باید ووژل شي، ځکه د کومې جګړې برخلیک چې د خبرو له لارې ونه ټاکل شي نو د جګړې میدان به یې ښه وټاکي. ورسپاری په ورته وخت کې پر حکومت انتقاد کړی دی چې طالبان د سمت شمال په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي دي، خو حکومت یې پر وړاندې غوڅ اقدام نه کوي، ځکه د ورسپاری په وینا په دې سیمه کې همدیني مدرسې له جګړې سبق په پلمه ځوانانو ته تروریستي روزنه ورکوي. سرخط ورسپاری بیا لیکلی دي چې د کندوز د پیښې په تړاو حکومت د تبلیغاتو په برخه کې ماتې وخوړل او دا ځکه چې کندوز په حمله کې طالبانو ګڼ شمېر مشران ووژل شول چې د دې ډلې خپل وژل شوي مشران د عامه خلکو او د قرآن پاک د حافظانو په ډله کې چې په دې حمله کې وژل شوي دي تیر کړل. ورسپاری لیکلی دي که څه هم د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ګیله نشته، خو حکومت باید په هغو سیمو کې چې عام ژوند کوي عملیات ترسره نه کړي. ورسپاری لیکلی چې دشتیارچی په حمله کې بې له شکه بې احتیاطي شوې ده چې له کبله عام خلک وژل شوي دي. د ورسپاری په وینا دا په تبلیغاتي جګړه کې طالبانو مهارت دی، خو د حکومت کمزوري دا ځکه چې له حملې 24 ساعته وروسته چې طالبان د خلکو احساسات پارولي وه او نظام ته یې په کار کړي وه لاسلیک سي پرده پورته کړه. ورسپاری د خپل بحث په پای کې حکومت ته سپارښتنه کوي چې د تبلیغاتو په برخه کې ځان غښتلی کړي. امنیس ورسپاری بیا د انتخاباتو مسله څېړلې ده او په لومړي سر کې لیکلی دي چې تر 3 کلونو ځنډ وروسته افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د اکتوبر میاشتې په 16 نېټه وشي، خو مقاله لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې د انتخابات ترسره کېدو نېټه به د سولې پر لیدلوري څومره اغېزه ولري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جنابي ډاکټر صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د برکې د پاره ومنئ.
تشکر
ډېره زیاته مننه، مهرباني مو ده. جناب ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې ولسمشر د لورې او هم د سولې د شورا د لورې طالبان ته د سولې اعلان شوی دی، د بلې لورې بیا د کندوز په دشتیارچي کې د طالبانو په نامه پر یو دیني مدرسې بمباري شوې ده او د وړو ماشومانو په ګډون بېګناه خلک پکې وژل شوي دي، ستاسو د نظره څنګه کېدای سي چې په دغسې حالاتو کې دي طالبان سولې ته حاضر سي او د دولت لخوا د دغسې ملکیانو وژل تاسو څنګه څېړئ؟
اطراف ما اطراف شوار و یا مثلا دیدی تا گراتت په وخت کې دولت خپل دغه باندې ورکړه کړې متاسفانه دولت هم دغه سفایدي چې توجه وکړي او دوی ملکي تلفات خلکو ته دې راغلي زه داسې وایم چې تاسو کې لاس کې په طالبانو کښې دي چې د کلاسات شمېره تر یو سل او یو سل پنځوس کسانو پورې رسېدلی نو دغه د توجه وړ دي شي نه دی چې که مونږ وایو چې یو کس دپاره مونږ شل کسه لږ دي یا ماشومان لږ دي او مخصوصا په دغسې ځایونو کښې چې هلته ډېری د دې هغه طالبان چې ول یا د مدرسې کښې چې ول هغه کلتیز آزاد او هغه ځوانانو چې هغوی اهل طلبه وو یا د سبق دوی زده کړو یا په اصطلاح
همدارنګه داسې ول کېږي چې یو شمېر کړۍ نه غواړي چې سوله وسي او کستان غواړي چې همدغسې کمې خبرې چې روانې دي هغه ته صدمه ورسوي په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟
یقیناً زه په دې باور یم چې ځینې کړۍ دا نه غواړي چې په افغانستان کښې سوله راشي په دې کښې ځینې هېوادونه دي چې هغوی خپل سیمه ییز رقامتونو له کبله د دې دپاره چې امریکایان او ناټو چېرې کښې مصروف وساتي او دوی سره خپل رقابتونه جاري وساتي او د هغوی ګراګان چې په خپله نظام کښې موجود دي دومره په افغانستان کښې دا هغه کړۍ دي چې دوی د سولو ترهجراتو د بله خواده هم د ځینو نورو کسانو دخوانه چې هغوی مافیاګانو کښې شامل دي د مخدره موادو مافیا دی د معدنونو مافیا دی همداسې نور مافیاګانې دي چې هغوی نه غواړي چې سرخه په افغانستان کښې راشي خپله په داخل د نظام کښې داسې کړۍ شته دي چې هغوی د سولې طرفدار نه شي.
په عین حال کې د پاکستان لومړی وزیر افغانستان ته سفر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې کم پلاوي چې اسلام آباد څخه و کابل ته راغلی دی دوی په ډېرو مسایلو فهم ته سره نږدې شوي دي. تاسو د پاکستان د لومړي وزیر سفر همدارنګه د دغه آیا دوی به د افغانستان سره پر دغه مهم مسایلو چې اوس موجود دي اختلافات موجود دوی به د کوم نتیجې ته سره ورسېږي؟
زه ډېر خوشبین نه یم په دې باندې درکې د افغانستان اوشخص دعوت ورکړی چې په شپږم پېړو دوی کابل ته راشي او دا دعوت د دې دپاره دی چې دوی اعتماد ساتي دوی جنګجړې په ضد باندې مشترک دریځې وسي خو تر اوسه پورې کوم چې د امریکا فشار یا د نورو هېوادونو فشار په پاکستان باندې راغلی پاکستان تر په دې خاطر چې وخت ذخیره کړي او ذهنیتونو ته د نړیوال تغییر ورکړي ځینې وخت دغسې عقلګردونه کوي یاره دغسې عقلشنګان کوي چې هغوی د سلې مذاکراتو دپاره راځي او مثلا په دې برخه کښې ځینې همکاریګانې کوي خو زه ډېر معتقد په دې دی چې نشي کولی دا یو سلې ته مونږ ورسوي کار صورت ولیدل شي تر څو چې د پاکستان دغه شګانو کښې پاتې شي فکر کوم ډېری دغه تګ راتګونه تکتیکي دي او ډېر په دې باندې باور نه لرم چې که د پاکستان په ستراتیژیک تغیر راشي.
همدارنګه د پاکستان تاثیر به پر طالبانو څنګه وي چې آیا دوی به دغه ته حاضر شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي په داسې حال کښې چې څو ورځې مخکې د پاکستان لومړي وزیر وویل چې جهاني ټولنه او نړیوال باید پر طالبانو فشار راوړي یعنی دا په دې معنا ده چې دوی نشي کولی پر هغو فشار راوړي او که دا یو سیاسي معنا ورکړي؟
زما په باور طالبان یو منده نه لري چې هغه یوازې پاکستان او پاکستان نشي کولی چې طالبان په هر صورت مذاکرات ته حاضر کړي پاکستان طالبان د ایران نه مرستې ترلاسه کړي مالي مرسته ترلاسه کړي د روسیې نه یې ترلاسه کړي د عربي هېوادونو نه یې ترلاسه کړي امکان لري د مخدره موادو د قاچاق او د تجارت نه دوی پیسې ترلاسه کړي همدغسې د معدنونو په راجدو کښې دوی هغه سوځایي دي چې خپل تمرکز ډېر کړی چې هلته معدنونه دي از اون دی استفاده کی اوس په پاکستان د تاسو سره له چې پاکستان یو ځای باندې دی چې په طالبان باندې دغه قوت لري چې طالبان د نظام څخه د خپل پرځ د طالبان مشتان ترې څه پرې کوي پاکستان کې د فاملې نه پاکستان کې بیا هم که پاکستان وغواړي چې صادقانه مرسته وکړي د افغانستان کې سره سره نو دا به یو قدم وي پر مخ باندې چې پاکستان هم کوي چې هغه طالبان چې پاکستان کې نشتي هغوی دې ته واچوي چې دوی مذاکرات تحصیل شي د بله خوانه بلګه ځینې هغه څه تحقارم لري د طالبانو مشران دي چې دوی په افغانستان کې دي او په ځینو سیمو کې چې دوی هغه دي نو بیا دا د افغانستان پرته دي خبرې چې په څه ترتیب سره کېدی شي چې دوی سره روابط کېږي د مشرانو له لارې او د ځینو اقوامو د لارې د علماو د لارې چې هغوی اعتراض وکړي چې هغوی مذاکرات تخصیص شي او هم افغانستان باید د نړیوالو سطحه باندې خپل نبیګري ته ادامه ورکړي عربي هیوادونه او ځینې نور چینلونه دي چې مخالفینو ته مرستې او مادي قوتونه ورکړي نو هغوی د دوی ته قانع کړی دي چې دوی سره د مرسته ونکړي او دوی د زیات وي چې د صلح مذاکرات تخصیص شي.
همدارنګه ازبکستان اعلان کړی دی چې حاضر دی په خپل خاور کې طالبان ته دفتر خلاص کړي او د مذاکرې لپاره زمینه مساعد کړي. تاسو د ازبکستان منځګړیتوب څنګه څېړئ؟ آیا دی به وکولی شي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
ازبکستان یو دغه هیوادونه زموږ دي چې افغانستان سره نږدې پوله لري او دوی نږدې ستراتیژیک لاره افغانستان سره لري چې هغه ځایه طالبان باندې نو په دې ترتیب ازبکستان دې ته لیواله دی چې هغه د دې لانجې دپاره ممکنې څوک وکړي او هغه تجارت چې د ازبکستان د لارې د چین سره او بیا د افغانستان د لارې ایران سره او نورو هېوادونو سره ستراتیژیکي دا د ازبکستان دپاره ستراتیژیکي اوچت دی. بل ازبکستان د منځني اسیا هېوادونو دپاره یو دروازه ده دغه هېوادونه چې سرحد دي
داخل د افغانستان کې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او د پارلمان وکیلان چې په هغه کې د حمید کرزی هم شامل دي دولت پر ضد یو اتحاد جوړ کړی دی. تاسو دغه سي اتحاد مخې او همدارنګه دوی څه هدف لري په دغه اوسني شرایطو کې ستاسو نظر؟
هر تفرقه یا هر ګروپ چې د دولت او خلکو نه جوړیږي دا د خلکو دپاره د افغانستان د ملي ګټو دپاره ښه نه دی. بهتره دا دی چې دغه اختلاف د دولت په شاوخوا کې جوړ شي، د خلکو په مرسته جوړ شي او د نظام د تقویې دپاره جوړ شي. اکثره کسان دغه څه دي کوم چې دوی د قدرتونو ځینې لرې شوي چې دوی بیا یو اختلاف ضد دولتي جوړ کړی او دا ډېری دوی ته هم تاوان کوي او زموږ ملي ګټو او د سولې پروسې ته هم ډېر تاوان کوي. زه په دې باور یم چې په اوسني شرایطو کې درسته چې اختلاف نظر به د ټولو مشرانو یو د بل سره وي، لیکن تاکہ کی لیگل او داغ جن نور حیواتی سر کماسی وال اواغی شرانی سے کیجل او راتلون کی سیاستی لکی دان مکتہ کول لازم اندفتا سکنی جاکے لکوانی جی نو دے فکر نکوام پیار ہم چیتا داغ اصلافی شکول ہے اگر لازم توجہ چی دوی غاری یا دی لیجر کی خبر دیتی لکھوک دی سرو منی بکا دلتا ناکو امریکایانو اصطلاحی خبر کی دولت ہم اخری خبر کی او تیگلی کا دنیا پوزیسیون ہے تیگلی شیخ پل تبلیغات پر ادامہ ہے کی خوزت دی باور نہیں چلی دی دارتی چلینج کی دولت یا نظام چی نظام دی سکوت سر مخامخ کی او کا فرق دکیوی چی نظام تبدیل شی بیا اغا رکلون کی نظام کی با نہ دیدی موقعیت معلومی او نہ بدنسلی حکومت موقعیت معلومی دا بالکل ہی او افراطی الگ کرے گی دہ کسان پلاس کی وہ ملی گی کہ پور نبی کا جہاز نہ کہا بھی متوجہ کی تھی کہ ندا یا ضعیف فرضیہ دے فکر قوم کے اپوزیشن میں اگر سے جڑی ہوگی کوشش کی چن کولے شو کے نظام تعدید کو درست اپوزیشن میں کولے شو چی دی طور پر مثال راتنی انتخابات کے خپل موقف مالی انتخابات کی جدید کی جاہ دلار نبیاتی جسک قدرت انترلاس کرنیش
همدارنګ ولسمشر و توامت نور ترمن چې کوم معامله سوي دا سره جوړ جلې راغلی په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی او داسې ویل کیږي چې جنرال دوستم هم په راتلونکي هفته کې کابل ته راځي او کومه دوسیه چې د اشتي د هغه وایي حفظ سوي ده په دغه اړه ستاسو نظر څنګه دی؟ په دغه
برخه کې خو کوم نظر د دولت په خوانه نه دا څرګند شوی خو بس ویل کیږي چې استاد کرامت موږ د دولت سره په توافق رسېدلی دا چې کوم توافق رسېدلی دا پروسه جزیات معلوم نه دي لیکن اتحادیر د بلخ د ولایت نه په لاړ او بل والیان ښه تعین شو او د جنرال دوستم پاک هم همداسې چې تاسو ویلي ویل کیږي چې خبرې اترې سره روان دي کېدی شي هغه هم دې ته وبلل شي چې بېرته هېواد ته راستون شي دا چې بیا وروسته څرنګه دوی سره تصمیم نیول کېږي یا څرنګه معامله کېږي دا نو اوس سره څه نشي ویلی کېدای شي چې په آینده کې بیا سره خپل نظر ورڅخه
په داسې حال کې چې د انتخاباتو کمیسیون باندې نیوکې کېږي هغوی د پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو د پار د انتخاباتو نیټه وټاکله ستاسو د نظره آیا په دغسې حالاتو کې به دغه انتخابات څه ډول وي او شفافیت به ولري؟
زه داس فکر کوم چې دولت غواړي چې انتخاباتو پروسه خپل وخت او زبان ترسره بشي یعنې په دغه برخه کې نظام ډېر غفلت کړی دوی ډېر کافي وخت درلوده او امکانات یې درلوده چې دغه انتخاباتو شخصی اوقات دی شورا او دی سیاستی دی ولسوالیو دا اعلان کی لیکن دی دا وځنډول تر راتلونکي کال میزانه پورې اوس تر هغه وخته پورې ډېر نور مشکلات به رامنځته کېږي د امنیت مسله یو مهمه مسله ده دویم د رای ورکوونکو نمونه دی چې دا هم ډېر ضروري دی او زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې دوی وشي کولی چې دغه نومله د هغه چا د پادشاهۍ مستحق برایدهي دی دوی جوړ کړي درېمه مسله د هغه مسله دی د ډیستیک او د کارتونو او د تذکرو مسله دی دغه د تذکرو مسله مو اوس یو جنجال ګرځېدلی او زه ګومان نه کوم چې دوی دغه لوژیستي کن تر هغه وخته پورې ورسول شي ورسوي دغه ځایونو ته چې هغه د انتخابات سایکلونه دي نو په دې ترتیب سره زما په نظر دا به ډېر مشکل ښکاري چې راتلونکي میزان کې دوی انتخابات ترسره کړي دا چې کله انتخابات ترسره کېږي د هغه نه دوه میاشتې نور هم یا شاید هم ډېر درې میاشتې په کار وي چې دا د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون خپل کار شروع کړي. نو په هغه وخت کې دوه میاشتې یا درې میاشتې دا په بر کې نیسي او بیا راتلونکي کال چې د اته نویم کال شي د ریاست جمهوري انتخابات دي د هغه دپاره د لوژیسټیکونو د بودیجې تیار کول دا ډېر ناممکنه خبره زما په نظر ښکاري. خو پاتې ورځ زه په دې باور یم چې دغه انتخابات به په دغه وخت کې ترسره نه شي او ځینې مشکلات به رامنځته شي او بیا مخصوصا د ریاست جمهوري انتخابات خو به هېڅکله د تقسیم اوقاتو مطابق ترسره کېږي نه.
د انتخاباتو پاره ډېر ضروري و چې برقي تذکرې باید ویشل سي وای. دا مسله یوارې په آر کې ولسمشر دخوا شروع سوله او یو تعداد کسانو نومونه ثبت کړه بیا اوس بېرته وځنډېدله. تاسو دغه د ځنډ علت څه بولئ؟ که چیرې دا تذکرې توضیح نه سي نو آیا دا انتخابات به بیا هم شفاف وي؟
یقینا چې اول باید دغه تذکرې توضیح شي. تذکرو له مخې دا بیا کولی شي چې سړی دا ثابت کړي چې دی مستحق دی د رایې اچولو. که غیر د دې لره امکان لري چې تقالبي کارتونه وارد شي لکه چې مخکې کلونو کې دغه تر لس میلیونه پورې تقالبي کارتونه راغلل. همدغسې په انتخاباتو کې تقلب ډېر کېږي ځکه انتخابات سیستم د وځي او دا منع په منور سیستم کې دوی هر رنګ لاسوهنه په دې کې کولی شي او په صورت انتخابات به شفاف نه وي.
بله مهم مسله چې اوس بیا هم په افغانستان کې ډېره زیاته تشویش وړ ده هغه د مواد مخدر او د تریاکو کښت او تولید دی چې اوس افغانستان بیا هم په دغه نړۍ کې په دا اوله درجه دی او داسې ویل کېږي چې مخالفین زیات فایده د دغو څخه لاسته راوړي او د جنګ ټول زیاتر په دغه تمیلوي. ستاسو د نظره اول دا ولې ورځ په ورځ زیاتېږي او د بلې خوا ولې دا نړیواله ټولنه او افغانستان حکومت دولت خپله نشي کولی دغه څخه جلوګیري وکړي؟
خپل دولت او په دولت کې ځواکمن کسان قوماندانان او نړیوال په دغه معافیت کې شامل دي. که تاسې دا مقایسه کوئ د طالبانو د دورې سره کله چې د طالبانو وروستی کال وي دغه مقدار د تریاک تقریبا زر تنو ته رسېده. اوس دغه دوله زره تنو ته رسېږي او په دې کې په هغه ولایتونو کې ډېر کلی کېږي کوم چې امریکایان او انګلیسان هلته حضور درلود. نو دې سره یو تعداد د پارلمان وکیلان یو تعداد زورواکي یو تعداد د دولت لوړ چارواکي یو تعداد قوماندانان دي چې ټول لاس لري او دا یو لاس نه بل لاس ته ځي تر څو چې د افغانستان د سرحد نه ویشي. او هم همدغسې نړیوال په دې کې ښکېل دي چې د تیارو په وسیله دوی د هلمند او د کندهار نه او د نورو ځایونه دوی په تیارو کې د افغانستان نه بهر وباسي. دا نه یوازې چې طالبان د دې نه ګټ اخلي، زه فکر کوم همداسې نړیوال او دولت او دولت کې زورواکي چارواکي دا ټول اکثرا د طالبان وکیلان چې ټول خلک پېژني، معلومدار خلک پېژني، دوی په دغه قاچاق کې ښکېل دي.
پس په دغسې حالاتو کې بیا هم غواړم د اخیر سوال دا وکړم چې ستاسو د نظره راتلونکی به د افغانستان په مجموع کې او همدارنګه د دې دولت څنګه وي چې دغه مشکلات هم په ملي وحدت په حکومت کې هم په د بهرنیانو سره هم په داخل کې وجود لري او د مواد مخدر او د دې کښت تولید زیاتوالی او د فساد په موجودیت کې تاسو راتلونکی بیا هم څنګه څېړئ؟
څه فکر کوم یو همدغه ملل خپله بهرنیان دي چې نه غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي، قانون پلی شي، سره د دې نه چې دوی دومره پرستې کوي، پیسې ورکوي، تلفات ورکوي، لیکن اصلي هدف د دوی د افغانستان اخواته نور کوم ستراتیژیک هدف چې نه دي هغه دی. افغانستان هغسې یو جغرافیه دی چې د دغه اهداف قرباني ګرځېدلی. نو دغه حکومت چې دوی راوسته صحیح حکومت خوب ته نو هغه په راتلونکي کې به دغه امکانات برابر شي او کله چې بارانیان په افغانستان کې د افغانستان همدغسې بې ثباتي وي زه دا فکر کوم چې بارانیان او ځینې د سیمې هېوادونه او په داخل کې ځینې مافیایي کړی او دغه حالت د دوی په زړه پورې حالت دی چې دوی د قانون په نه پلي کېدلو سره او د مخدره موادو په د قاچاق موجودیت سره او همدغسې د ښه حکومت نشتوالي سره او همدغسې د شفاف انتخاباتو د عدم موجودیت نه دوی په خپله نفه ګټه اخلي په دې کې دوی خپله بېرته په انتخاباتو کې مراځي په دې کې قانون چې نه پلي کېږي په دې کې دوی خپله قاچاق تولید کوي په دې کې نړیوال هم ښکیل دي متاسفانه چې واقعیتونه همدغسې
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو ښاغلي ډاکټر اسحاق اتمر ستاسو د ګټورو خبرو او معلومات نه ډېره مننه تاسو ته زیات برلتبونه غواړم مننه خدای پامان گرانو او قدر من اوریدونکو په دا خبرونه کې مو د یو شمیر اوریدونکو د غوښتنې سره سم په لندن کې د داخله مرزویو د متخصص شاغلی ډاکټر امایون ویدی سره د انسانانو د میدی او جګر د مرزوی په اړه خبرې کړې دي چې ستاسو توجه راګرځو و دغې مرکې ته محترم ډاکټر امایون ویدی متخصص امراض داخله سلام علیکم تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی جناب دکتر صاحب با سلسله صحبت های گذشته بازم شنوندای عزیز ما خواست که در ارتباط با بعض مسائل رابطه با معده انسان صحبتی داشته باشیم اگر اول بگویی که وظیفه اساسی معده در بدن انسان چی است؟
مفصد معوض سلام های خدا با تمام شنوندگاه شما و از طریق زنا با تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستم تقدیم میکنم و امیدوارستم که شما و با همه شنونده ها و تمام افغانای ما دارای صحت سلامتی کامل باشین. در قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش مهم از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروبا را که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میره که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هضمه و یکی از مهمترین ارگان جهاز هضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم با تکلیف معده دچار هسته. انواع تکالیف معده چی هسته و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود معده که هست در معده همونطور که گفتیم که در اونجا عظم غذا صورت میگیره و او خود معده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به عظم غذا و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در عظم غذا کمک میکنه و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است و همچنان سرطان معده است. سه چیز مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از این تکلیف دارند. در معده التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شه. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خنثی سازه و او وقت است که جدار معده را بایست است از تخریش کنه و باعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است. و دلیل دوم که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه سیگارت است که و همچنان مشروبات الکلی است. اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشود. پلوش بعضی دواهایی است که میتونه که باعث تکلیف معده شه، مثلا ناسپرین. بعضی دواهایی که باعث التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم معده شه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه، کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ است. گوشت سرخ باعث زیاد باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره. و همچنان خود دایت درست که نباشه، بعضی وقتهای متوجه باشیم بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشته زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده رو به وجود بیاره و دیگه زیادتر همین چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکالیف معده متو گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای ناخواسته سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است که بسیار درد در بین قسمت بالای معده که در قسمت قبرخه که ختم میشه در این قسمت درد پیدا میشه و یا این که یگان کس جگرسوزی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیادتر شدن اسید است و یا این که اسید معده با داخل میری میشه و باعث جگرسوزی میشه. و همچنان علائم دیگه که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علائم تکلیف معده است. و یکی از مهمترین چیز در کارم همیشه باید متوجه باشه وزن باختن وزن است. وزن باختن است و در پلویش کم خونی است که باعث نشاندهنده تکالیف معده است. و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ را که یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنند یا ای که بسیار یک مواد خلیز سیاه و یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنند یا مواد در مواد اوقایته خون دیده میشه و یا ای که مواد اوقایته بسیار زیاد سیاه میشه چون وقتی که خون در معده باقی میمانه این گلوبین خون امرای تیزاب یک چیه کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میسازه، اکسیدایزش میکنه و بسیار سیاه میسازه و مواد اوقایته بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف معده جلوگیر شود و مردم به خاطر مواظبت معده کدام کارا را باید انجام بدن؟
من طور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف معده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتری پایلوری و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدن که این میکروب باعث تکلیف معده میشه و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه، یعنی که پاکیز اوچی است و با جایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنه یا غربت این چیز در ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند اینا باعث تکلیف معده میشن. و در پلویش خیلی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه. و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتونه آدم جلوگیری کنه از تکلیف معده ایست که سیگارت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف معده است. خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتانن که هم جلوگیری کنه، یعنی که یک ریسک یا یک دلیل که باعث تکلیف میده میشه، آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. در پالویش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکیجات و میوه، یعنی که به حساب ما که فایبر میگید، یعنی خود فایبر، خوردن فایبر بسیار فایده میکنه که از تکلیف معده جلوگیری شوه. و دومی که اگر آدم بتانه عوض از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم، روز سه دفعه یا چهار دفعه آدم غذا بخوره اما با مقدار کم، و یا کمک میکنه برای از این که معده را سرش فشار نده. و در پلیس خوردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیفایی که دارن، و یایی که نیروفین یا آیبوپروفین همین تابلیت های ضد التهاب میگیرن، کوشش کنن که تابلیت ها را دشکن گرسنه نگیرن و بعد از اینکه غذا میخورن تابلیت ها را بگیرن. این چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف معده جلوگیری شه.
برای تکلیف معده چه قسم تداوی وجود دارد؟ و یا کسی که تکلیف معده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد از وقت تکلیف معده اگر به موقعش پیدا چی شود، دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود، تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف معده میشه، وقتی که کسی که تکلیف معده پیدا کرد یا معده دردی پیدا کرد یا لیور سوزی پیدا کرد، بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی آنتی اسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها را بتن که ترای کنن، کوشش کنن که ببینن که اگه کمک نکنه. اگر یک کمک نکرد، باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد غایتر ماینه میکنن به خاطر از این انفکشن، بعضی ها خون ماینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس چی میکردن که اینجا بنام بریت تست میگن، که میتونن تشخیص کنن کمی انفکشن وجود دارده یا در وجود در میده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود، دو هفته کورس انتیبیوتیک، یک هفته کورس انتیبیوتیک میگیرن، دو نوع انتیبیوتیک میگیرن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا کو تیزاب جلوگیری میکنه از ترشح تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به که غشای معده پس چی کنم درست شوه. یک کورس از چیارا میگیره، تابلیتا رو میگیرن و میره خوب میشه. و اگر مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمده تست کنن، که مثلا کمده را کمده کوچک را که از طریق یک پایپ واسطه از داخل میده اوان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه، رو چی میشه تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنن در جای وده بهترین چی بعد از او درشان نمی دوایی را که به نام یا اوموفرازول است یا لانزوفرازول است یا اسموفرازول است، در تابلیت هایی است که به خاطر تیزاب میده را کم میکنه و در پولیش غشای میده را پس ترمیم میکنه برشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده. و در پولیش خود امی رژیم غذایی رو باید توجه کرد، بسیار زیاد شدید توجه کرد. مواد که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود از خوردنش. مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یه امکان داره تخریش کنه میداره. و در پولیش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا رو کم کنن و تا اگه بتانن استاپ کنن، باید کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شد.
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف معده؟ یعنی کسی که تکلیف معده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا این یک مسئله جدا است؟
تکلیف جگر خود جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسان است. جگر لابراتوار وجود است و در پولوش در جگر صفرا به وجود میاد. کیسه صفرا به کیسه صفرا میاد و کیسه از کیسه صفرا به روده دوازده انگشته که در ارتباط داره به معده از او افراز میشه در اونجا و مواد چربی را مواد غذایی چرب که ما شما میخوریم او را چی میکنه؟ عزم میکنه و تجزیه میکنه. تکلیف جگر منال جگر هم تکالیف مختلف داره که تکالیف مهم از او خودشم انفکشن است یا که میتونه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و تا E است که باعث این انفکشن هاییست که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه. مثلا هپاتایتس A که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس B که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شده انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس C همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس E مثل هپاتایتس A واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. این هشوچه انفکشن جگر بود. باز در پلوش تکالیف دیگه جگر هم وجود داره که مثلا از طریق خوردن مشروبات الکلی به وجود میاد که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنند باعث میشن که تروز جگر شد و در پلوش بعض اوتو ایمون کندیشن هم هست که مثلا حالت هست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون هپاتایتس میگن و در پلوش یکی از چیزهای دیگه که باعث به فیمند اندقف فراموش دیگه میخواستم بگویم دیگه خب این چیزهاییست که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم هست که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه و بلی یک قسمت دیگه هم هست که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی وام به وجود میه و تداوی جگر اگه اندازه مشکل تر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر را میگیره او رو میتونه آدم تداوی کنه تا اگه اندازه اما وامچون بر بعضی هاش واکسینیشن ها وجود داره مثلا برای هپاتایتس بی و هپاتایتس ای واکسین هاست که میتونه بگیرن جلوگیری کنه. مده غیر از او بهتر است که آدم از جگر جلوگیری
کنم. بسیار زیاد تشکر، چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است، یعنی هر کس باید بداند که چی قسم از معده و همچنان از جگر مواظبت نماید و در مورد جگر در پروگرام های آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض داخله از صحبت عالمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان، امیدوار هستم که کمک کردتان است باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. خدا.
بخیر باشد ماجر صفای کابل از شیوگی گرفتن تا تا کلان کابل از شیوگی گرفتن تا تا کلان کابل از دیمانی گذشته تا شار نورسیده نگام دیل کرده در با کلان کابل اگر باشی هرانی یا مدان اگر از کابلی یا کندهان اگر از کابلی یا کندهانی سی خستی یا که از بغلان بلی چه ناسل اعتماد گر ندار یادت بغیر باشد خوشن صفای کابل از شیوکی گرفتن خوشن صفای کابل مبارک بعد ما نوروز بادا شب آوارکی نوروز بادا شب آوارکی نوروز بادا خداوندا دعای نیکنم خداوندا دعای نیکنم صفا و سادگی پیروز بادا یادت بخیر باشد دلدارم بسته ارمان کابل منم آشفته و حیران کابل منم آشفته و حیران کابل به خانم میرسد برا چمان زمین دیرم من از انسان کابل یادت بخیر باشد خانسر صفای کابل یادت بخیر باشد موسیقی